سلامونه او ستوري مسید مشالیدو په بلګړی کې مزاب الدوله کاکړ هر کله کوم په دې غړی کې درته خبرونه لرو. لومړی د خبرې علامه د ستونزو په اړه ده، او دوما درته په خوست کې د ودانیو د جوړولو په اړه ده. لومړی به پېښور ته لاړ شو چې هلته زموږ همکاري خالد نیاز له خبریالانو سره خبرې کړې دي چې دوی د کومو ستونزو او مشکلاتو او خطرونو سره مخامخ دي. راځي ورته غوښتو.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
دا مشال اوریدونکو سلامونه، خالدانی عزیزم دا مشال یوې بلې ځانګړي خبرونه کې درته هرکلی وایم. اوریدونکو د نومبر 2 نیټه هر کال د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت پر ضد نړیوال ورځ په توګه مانځل کیږي، چې مقصد یې خبریالانو ته تحفظ ورکول دي چې دوی په آزادانه توګه خبریالي وکړي. اوریدونکو د نا امنۍ او نور وجوهاتو له کبله پاکستان هم خبریالانو دپاره خطرناک ملک ګڼل شي. د هیواد کې ګڼ شمېر خبریالان وژل شوي دي، وخت په وخت ځنی زندانونو کې گیر شوي دي، او ځنی خبریالانو ضد مقدمه درج شوي دي، ولی بیا هم دوی په سختو حالاتو کې خپل رپورټینګ جاری ساتلی دی. پاکستان کې د خبریالانو حقونو دپاره کارکونکو تنظیم فریډم نیټورک تر مخه پاکستان کې مئی کال 2024 نه اپریل کال 2025 پورې 15 خبریالان وژل شوي دي، چې پکې د درې تعلق سند او د دوو خیبر پختونخوا سره دي. اوریدونکو دې خبرونه کې به د خیبر پختونخوا خبریالانو سره خبرې کوو چې موجوده وخت کې دوی له کومو ستونزو چیلنجونو او دړکو سره مخامخ دي، او دوی څومره آزادانه توګه باندې خبریالي کولی شي. ورزو د خبریالانو طرف ته
ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت راکولو. اول سره خپل پیژندل وکړئ.
زما فرید الله نوم دی، او زه دلته کې یو نېشنل اخبار سره کار کوم، ایز ا بیرو چیف دلته کار کوم، او د 1993 نه دلته کې جرنالیزم کې ایکټیو جرنالیزم کې یم. دلته نه مې ماسټر کړیو، بیا مې ایم فیل وکړو د اسلام آباد.
تاسو کوم اخبار سره کار کوئ؟
دا دلته زه د ورسپانی اوساف بیرو چیف مو، ورسره زه ډی ډبلیو ته ډوشه ویلې ته د پښتونخوا نه دلته کار کوم اردو سرویس ته پاره.
ځینې داسې رپورټس هم راغلي دي د فریډم نیټورک د نورو ادارو چیره په پاکستان کې چې کوم خبریالان دي د هغې ستونزې وخت تر بله سیوا کېږي. تاسو څه ګڼئ چې په موجوده وخت کې صحافیان له کومو ستونزو سره مخ دي؟
ډېره مننه. یو تاثر دا و چې په جمهوري نظام کې دغه صحافت ته څلورم ستنه ویل کېږي، خو له بده مرغه دلته کې او بیا خاص کر زمونږ په پښتونخوا سیمه کې آغا شانتی اونشو کو مونگ اگورو نو دو قسمه مشکلات دا دیزه چه کم لیکوال دی کم جنرلستان دی نو آغو تا مخیط دی. یو دادا چه دلتا که کمونگ اگورو نو زمونگ دا پریس کلب چه کم اکتیو ممبران دی 1500 تقریبا دی، نو پا دی که دی ٹیم که 240 دا پاس چه دی دا بے روزگار دی، دی سکار نه لري، دی د دغه اخبارونو نه د دغه ادارو نه وستلی شوی دی. بیا کومنګ بل اړخته د دی وګورو نو بازه داسې ملګری دی چې هغه غیر ملکی ادارو ته کار کوي، نو هغه ته مختلف ستونزې دي، او دغه ستونزې داسې دي چې یو طرف ته د سټیټ لخوا نه وي، نو بل خوا مختلف ګروپونه دي، عسکریت پسند دي یا مافیاز دي دا غوی دا طرف نه دی. او بیا په دریم په تیره تیره کې دی حکومت کې چې کوم هغه پیکا ایکټ ته نو کوم معمولی چاته لغون ته یو خبره بد اولګي، نو دا پیکا ایکټ د لاندې زمونږ دلته پیښور دریو ملګرو باندې دا دغه پیکا ایکټ د لاندې چې دی نو مقدمه درج شوی دی. بیا پکې مونږ جرګې مرکې کړي دي، عدالتونو ته تلیو، او دغه سیس چې دی نو لکه د جرنلسټانو په مری کې یو قسم ته نښتې دی، هغه مالی او دغه اخو په خپل ځای چې لکه څومره خلک چې دي دلته کې دغه کې بل حکومت د خوانه یو دغه مطالبه زمونږ چې کوم د جرنلسټانو اسوسییشن دی غونډی دی یا تنظیمونه دی هغه دا غوښتنه بار بار کوي چې حکومت د سرکاري خزانه د ټیکس د پیسو نه کومو اخبارونو ته کومو ادارو ته ډیر زیاته پنګ ورکي نو په کار دي چې هغه ځان سره دغه تعلیم یافته الکان او جینا کې چې کومو جرنالیزم کړی دی سبقونه ویلې دي په دې مشکل حالاتو کې چې د دې صوبې په درزنونو جرنلسټان چې دي هغه وجلې شلو زی په زی هغه اغوا شو بیا ټارچر شو نو کم از کم دومره چې دغه خلکو ته د روزګار سره ذریعہ ورکي او دغه اخبارونو کې زی کی دغه ټلویزیونونو کې زی کی بیا حکومت دا هم نشي کولی چې کوم اخبارونه کسان وباسي چې کوم ټلویزیونونه یا نور ادارې وباسي نو هغه ته پشا باندې سه مراتم داسې نه ورکوي چې لکه د هغې جی پی فنډ وي یا چې څنګه نور د هغې نه ڈیڈکشن کی گئی ڈیر گن ملگری پا دے پریس کلب کے بتا سو اوی نے چے اغوی پیو دا کلم پیو دا غبان دی یو لفظ باندی دا کڑی چے گیٹ کے ادھر یہ او چوکی دار تا ہوئی چے دے ونہ پرے دے اس کس مدا سے ڈیر مقدمی دی بیا کت منگ جو ڈیشری تا گورو نو کلو نتیر شی خود دغه ورکرز دغه مزدورانو د کلم دغه مزدورانو آغا فیصلے چی دین آغا مخی ترا نشی زکا چی دا اخبار چی کم مالکان دی نو پاغی کی زیاد تر کاروباری خلق دی یا بیا پا پارلیمنٹ کے آغا غڑی دی دا پارلیمنٹ نو آغا با اثر خلق وی دا دا غا زمون غون تے مزدورکار دا کلم مزدورانو آغا آواز چی دی آغا علتم دا باوشی اس قسم سا عمل پیو نشی د پختونخوا زګنم چې د نور ملک په مقابله کې د پختونخوا جرنالستانو ته ډیر زیات چیلنجونه دي کاغه د حکومت لخوا نه دي کاغه د ادارو لخوا نه دي کاغه د عسکریت پسند ګروپونو لخوا نه دي کاغه د مافیا لخوا نه دي او که د بیوروکراسي له طرف نه دي نو په دې کې چې کوم خاص کر چې دا سوشل میډیا کله راغله دا غي د خبر سره تصدیق نه خودل ته چې کوم کس اخبار سره وی او ادارې سره کار کوي نو هغه خپل یو اصول لري او دا غه د پاسه دا غه د خبر د پاسه بیا دا غه ایډیټر وی بیا دا غه ایگزیکټیو ایډیټر وی چیف ایډیټر وی سب ایډیټر وی د ډیرو مرحلو نه دا غه خبر تیریږي خو نن چې دین او حکومت او دا نور چې کوم سټیک هولډرز دي هغه چې دین او دغه سوشل میډیا والا او ورکینګ جرنالیسټن کم چې چا چې سلور کال او شپک کال سبق ویلی تربیت یې کړی وی یو مستحکم ادارې سره کار کوي د په یو تلا کې تلی او عمده کشانتی هغه ته دمکیانې او د کشانتی په هر قدم باندې هغه ته ستونزې را پېښې دي
آیا پنن سوا دور کی سرنگ تاسو خبر او کچی پی کا ایکٹ موجود دے سوشل میڈیا دور هم دے حکومت لخوا هم مسئلے شتا دا سی پریشر گروپس هم شتا دے یو خبریال پا آزادانه توګه باندې کار کولی شي
زنه گنم چې آغا شانتی آزادانه توګه باندې خو پا کار خدا دی دا تربیت لگون تے فقدان پا دے 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 نوی کول کے چی آغا ون سائیڈ ریپورٹ نکیه دویم طرف ته مشکلات دادی چې یو طرف ته اغه د غنه ورکی موقف نه ورکی خپل چې موقف نه ورکی نو چې کله بیا خبر چاپ شي یا خبر ان ایر شي نو هغه کې مشکل د کرا شي چې بیا د غلطه کې جرنالیسټ نه چې دی مشکلات وي او هغه مشکلات که هغه قانوني توګه باندې وګوري نو الریډي هغه رابطه کړی وي خو چې کوم کس باره کې دغه دلته کې دا سیزونه چې دي که تاسو وګورئ نو زبا مثال ورکم په پښتونخوا کې چې دغه 400 ملین دی یا 4 ارب چې کوم دا میگا سکینڈل روته دی او پرونو بلوس پکې دغه د غروته دا هم د اخبار والا او د میډیا والا کار دی چې دک شانتي خبره منستر وړي او دغه اوس دغه خبر چې چا مین سره وړي دی هغه به هم په دک پریشانې کې وی چې لکه هغه ته به دم کې ملاویږي او هغه ته به لایف هم تریټ وي د حکومت لخوانه د صحافیانو د تحفظ د پر اس قسم داسې ټیک ته په قانون کې به وی اخی به وی خو لکه عملی توګه باندې چې سمرم دلته کې شهیدان شوی دي تاسو ګوره تر د نن تاریخ پورې د یو کس هم دغه نه شوی خو بیا پیکا اکټ چې تاسو ګوره نو لکه دا هغه هم داسې سرخ پی نشته دي خو بس صرف دومره دا چې میډیا او جرنالستان چې دي دا د دباولو د پاره او هغه کم سیسته چې موږ وایو چې یاره د ملک او د قوم او د خوري په حق کې چې کومه خبره وي د انساني حقوقو په حق له چې کومه خبره وي چې هغه منځ ته راوړو او په هغه باندې حکومتي ادارې چې د کارو کې او هغه خلکو ته چې دی سزا او جزا ورکوي. نو دغه بیا په بعضې خلکو ذاتی طور باندې خنه لګي او چې خنه لګي نو د هغه تاوتریخوالي د وجې نه اکه جرنلستانو ته سزا ملاویږي.
خیبر پختونخوا کې د صحافیانو تحفظ د پاره د قانون حوالی سره کتا صورت لکشانت او آئے
ډیر مضبوط قانون دی، ډیر ټیک ټاک قانون دی، خو قانون صرف د کتاب او حد پورې دی. د پروټیکشن په حواله کې مونږ وګورو نو هغه شانتي د غنیشته دی که هغه د ادارو له خوا نه وي او که هغه د مافیا د خوا نه وي، که هغه د دغه تشدد پسند ګروپونه چې کوم دي که د هغوی له خوا نه وي، نو تاسو وګورئ ډیر ګڼ ملګري داسې دي چې هغه غوا شوي دي، هغه ته دمکیانې ملو شوي دي. حکومت صرف دومره وکړي چې یو سپایي د هغه په سیکیورټي دغه کې ګڼ داسې ملګري دي چې هغه مجبور شو آخر کې دا وطن پریښودو بهر لاړل د دغه یاري نه چې حکومت هغوی ته هغه شانتي تحفظ ور نکړی شو څنګه چې پکارو. دا هغه چې یو پولیس والے وسره کړي یا دغه کړي دا هغه باوجود هم په هغه عمله هم شوي دي. په دې جخت وخت کې چې دی زمونږ د یو ملګري په کور باندې ګرنیټونو باندې عمله شوي ده، ډزې پې شوي دي، باوجود د دې چې حکومت لخوا نه هغه ته یو سپایي حواله شوی. تحفظ صرف د کتاب حد پورې دی او دغه شانتي پریکټیکلی عملی داسې چاته سزا ملو نشو. دغه پتاونه لګید چې دته د دمکی سو کور کوي او په سو وجه ور کوي هغه کس پتاونه لګید او نه د هغه خلکو پتو لګیدل څوک چې په دې کې شهیدان شو، اغوا شو، چې اغوا شو نو چا اغوا کولو، ولې اغوا کو، آیا حکومت دغه پتاونه لګول شو. نو د تحفظ خودک حال دی. زما خیال دی چې داسې عملی قدمونه په دې تیرو شلو کالو کې کم از کم زما د نظر نه دی راغلی.
لول سره خپل پیژنګلو کا
زمانو شهاب هاني سبزی بیا او سپرن جرنالیسټ ام یونیورسيټي پېښور او تعلق مې د بونیر سره دی، روایت پاکستان رپورټر.
نو راتلون کې چې کم خبري اعلان یا کم اوس راغلي دی فیلټ اغه تا کم مشکلات مخې ته دي.
ډېر ښه کوستن هم وکړو دا بو وای چې زبا خپل یو ینګ کم جرنالیسټ یو مونږ ویلې شو ورته اغه ما په نوې نه فیلټ راغلی اوس مونږ نو کوم مونږ ګورندن سبا چې دین یو جرنالیسټ جو سٹوری ہائی لائٹ کی بلبد امن کا غوت جی دین فریڈم آف سپیچ نشتا یا فریڈم آف ایکسپریشن نشتا ل پاکستان قانون کی دادی چاہیے تو فریڈم آف سپیچ تے پریس وال تا جرنلسٹ وال تا فریڈم آف سپیچ تے فریڈم آف ایکسپریشن تے پریس وال تے نہ بلکہ ٹول عوام تا آزادی دا بلبد امن غمون تے دا آزادی پہ حقیقی مانو کے نہ میلا شیزہ کی کمنگ سٹوری ہائی لائٹ کو ہمنگا ہائی لائٹ کو نہ شو مون تا فریڈم نشتا دا خبر ہوے لو آزادی مون آزادی مون تا نشتا دا خبر کو لو ایکسپریشن کو لو نو مونگا دے چل ڈاڈر مدې سره مخ کې کوم مشکلات سره مونږ مخ ته نو مونږ به دا غوښتنې وکړو چې صحافیان چې کوم دي که ینګ راځي نوی هغه د فریډم اف سپیچ ملاو شي، فریډم اف ایکسپریشن ته ملاو شي، نو هغه په صحیح طریقه باندې په صحیح مانو کې به د بیا آواز نمائندګي وکړي.
کم داسی ایشو کم داسی سٹوری وچ تاسو پکار کول غختل خپل تاسو ته محسوس شو چیرې دلته کې چې کم نه یزک په دې کار نشم کولې یا دلته ما ته چې کم نه مسئلے جوړې دي شي کومه ته تاسو لګ مثال را کولې شي.
13 ورځې کې په یونیورسيټي پېښور کې په هر بو هنتون کې واقعا ما ته راغلې و چې یو چیرمن او چې هغه کم یوجنې هراس کړې و او بیا لبد هم هغه چیرمن چې دی هغه خپل هراس کمنټ کمیټه ممبر پاتې شو پای ټیم موجوده ممبر ودا دی بیا چې کم د پېښور یونیورسيټي هراسمنټ کمیټه د ایم ځان لیکو نور هله کوم ځان کړي کوم موږ ډېر کوشش وکړو چې موږ دغه هایلایټ کوم د دې جنې سره ملاتړ وشو او مدد وکړو خو له بل امر غا مونږ د دې نه فیل کې داندې چې موږ نه شو کولای چې موږ ته بیا ډېر مسلې جوړ دي ناګه موږ ونه کړو.
او یدن کو دلته اخلو یو وړه شاندما او دمی نه پس بیا پروګرام لا دوام ورکو.
جنتونو جانت خوری جنکرلی دو زخدا جنتونو جانت خوری اے قبائلی خوری اے قبائلی پیدا امن پورشوی دا جنگونو آبری دی خوری اے قبائلی خوری اے قبائلی اے قبائلی خوری اے قبائلی شملیتا د پختون وزیرستان سوکلری د گر میں د ظلمو پشانی مان سوکر سی غزاتا کم مند ملکان مرد دریا خاندی بنا مستولا فری دکھاؤ قبائلی خوری اے قبائلی اے قبائلی خوری اے قبائلی جنگ قیامت نم دے دکر کے دنفرت نم دے امن دشوند خوشیلو د محبت نم دے ہجرت نم دے امن دور نم دے تڑ لے وحدت نم دے جنگ تباہی د تمامی انسانیت نم دے امن د ہر انسان د جوندا ضرورت نم دے جنگ شروع نو پسر نو شرور نا بلکڑی امن خلیل دے بلم بو کے مشال نا بلکڑی جنگ کام نو امن پور کو منزل نو کی پیدا کری سڑے جنگ دے ویر جی ٹول مر فنا کری سڑے امن ٹول مر لا کستر گا دسبا کری سڑے جنگ د بڑو لو یو دخل کو دخندا کری سڑے امن خواخو کے دوست منی د دنیا کری سڑے جنگ تیر وقت زحمت نو مصیبت نم دے امن دن وی کال دن وی بشارت نم دے امن دن وی کال دن وی بشارت نم دے چنکڑل تو زخ د جان تنو جان دکھاری اے قبائلی خوری اے قبائلی اے قبائلی خوری اے قبائلی بے دامن پورش ود جنگونو آبد خوری اے قبائلی خوری اے قبائلی اے قبائلی خوری اے قبائلی اے قبائلی خوری اے قبائلی
اوریدن کو یو واری بیا تاستا پروگرام کی ہر کلے وائم دی پروگرام کی خبریالانو پا اڑا خبری روانی دی چی پاکستان او پا خصوصی توگا خیبر پختونخوا کی خبریالان لکم استنزو سرا مخامخ تی او دوی سمرا پا آزادانا توگا خبریالی کولیشی دا فریڈم نیٹورک راپور کی ویل شیوی چی تیر یو کال کی خیبر پختونخوا کی دو خبریالان وجل شیوی دی دا دغا دوانو تعلق قبائلی ضلعو سر دے لدی اڑان دی ہم قبائلی ضلع کی گن شمیر خبریالان وجل شوی دی اس ورزو د یو قبائلی خبریال طرف تا اوزنی پختنی تریکاو
زمان اما شیراز خان دا اوزد مومن ضلع سخا تعلق لرم او پا بسلک ماندی صحافیم
دا حتو گوئے چی خاص طور بانی قبائلی چی کم خبریالان دی اغا پا دی موجود دور کی لکمو ستنزو کڑمو مشکلاتو سرمخ دی
نو موجود دور خصد چی قبائلی سیمو صحافیان د شروع ورځې نه د ډیر ستونزو سره مخ دي. پاغې کې مس مینجمنت هم دی، امن او امان هم دی، د قبایلی علاقو سماجی ژوند پکې هم ډیر لوی ستونزه ده. بل دا چې بیسک چې کوم جرنلیسټک ایتکس دي هغه هم هلته مسنګ دي، ځکه چې هلته صحافت دومره لوی شعبه نه ده. مثال په توګه بیسک ایتکس کې لکه دلته ډیر صحافیان چې کومه دي که یو خوا د سټیټ لخوا صحافینو ته دا ستونزه ده چې هلته امن و امان نشته دی، زموږ ډیر صحافین په رپورټنګ په دوران کې وجلې شوي دي، په ټارګیټ کیننګ کې وجلې شوي دي، په بند تمباکو کې وجلې شوي دي. دین علاوه صحافینو سره پراپر اکوپمنټس نه وي، د ادارو لخوا هغوی ته داسې اکوپمنټس نه ورکړل کیږي، داسې سهولیات نه ورکړل کیږي چې هغوی پې داسې رپورټنګ وکړي چې هغه په نیشنل لیول باندې د خودو قابل وي یا په انټرنیشنل لیول باندې د خودو قابل وي. بې چې کومه دی نو دلته صحافینو ته سماجی ستونزې هم شته دی چې هلته خلک د کیمرې نه د میډیا نه ډډه کوي، نو او فیمیل صحافت خو بالکل هلته پاسیبل نه دی د سماجی د ستونزو له لاسه، نو هغې کې هم صحافینو ته ډېرې زیاتې ستونزې وي. بله غټه ستونزه چې کوم مس مینجمنت ستونزه ده، نو دلته صحافینو کې هغه بیسک ایتکس هم پکې ډېر حد پورې مسنګ دي، او د دې بیسک ایتکس چې کوم نشتوالی دی هغه د دې ټولو ستونزو له امله دي چې صحافینو ته سهولیات نشته دی. ظاهر خبره ده صحافین هم چې کومه دی هغه ضروریات لري، ژوند تیروي، هغه ژوند بیا چې کله د ادارو لخوا سهولیات نه ورکړي کیږي نو بیا خپل دوی ضروریات د نورو ځایونو نه پوره کوي، په پیسو باندې د چا په حق کې رپورټنګ کول یا د چا خلاف رپورټنګ کول یا دغه سیزونه هم پکې ډیر زیات هغه اثرات دي.
په دې لږ وخت کې هم چې کوم دی په قبایلي ضلعو کې دوه خبریالان وژل شوي دي، اوس بیا چې کوم دی د ترهګرۍ یو نوی لهر هم شروع شوی دی په قبایلي ضلعو کې، آیا د صحافیانو لپاره هم یو خطر دی؟
نو د صحافیانو لپاره خو تر ټولو لوی خطر دی، ځکه چې صحافیان هغه د سماج ژبه غوګونه او سترګې وي، نو صحافیان هغه خلک وي چې هغه د دغه سیمو حالات روړي او بهر بیانوي. ستونزه پکې دا ده چې دلته دوه حریفان خپلو کې نښتې دي، که صحافي حقایق روړي هغه حقایق چې د یوې ډلې وي د یوې ډلې خلاف وي د هغه ډلې لخوا صحافیانو ته ستونزې جوړېږي، که هغه وسلوالې ډلې دي د هغوی لخوا صحافینو ته ستونزې جوړېږي، څنګه چې ما وویل چې ټارګیټ کیلینګ کې هم صحافیان وژلې کیږي، بم تمباکو کې هم صحافیان وژلې کیږي، نو دغه وي چې هغوی هغه حقایق مخې ته راوړي ولس ته بیان کړي نو هغوی لخوا هغه ټارګیټ شي. خبې که صحافین د بل حریف خلاف هم داسې حقایق راوړي چې هغې ته هغه حریف ته خطره وي، هغه حریف ته ستونزه جوړېږي، نو هغوی هم به دغه سیزونه کوي چې کله په جیلونو کې واچوي، کله په فایار وکړي. زه په خپله د دې سیز ښکارې ما چې ما د صحافت لامله درې ځل زندان لیدلې دی، فقط د دې لامله چې ما داسې رپورټنګ کړی چې هغه د ځینو ادارو نو خوښ شوی، نو دغه ستونزې په صحافینو باندې مستقیم منفي اغیز لري.
تاسو څنګه وایئ چې صحافیان کله ټارګیټ کولی شي، نو آیا صحافیان هم چې کوم دی داغي په شا باندې هم داسې کمیانی کوتاهیانی وي، د تربیت کمې یا نور څه داسې یا دواړه سایډونه نه کور کول؟
نه، په دې کې داسې خاص د تربیت یا د ایتکس یا د ایجوکیشن کمې نشته دی. دلته کې ستونزه څنګه چې ما مخکې ویلې چې صحافیان که دواړه خیز رپورټنګ هم کوي، نو هغه رپورټنګ خو ظاهره خبره ده چې د یو ستونزه چې وي نو هغه ستونزه د یو چا لخوا جوړه شوې وي، که هغه د هر فریق لخوا جوړه شوې وي. نو صحافیان چې کله دواړه خیز رپورټنګ هم کوي نو په هغې کې چې د کوم فریق ته لګي چې دا خبره زما خلاف شوې ده، نو دغه فریق لخوا چې کوم دی بیا صحافیان ټارګیټ کیږي، د یو فریق لخوا په ټارګیټ کیلینګ کې وژلې کیږي، د بل فریق لخوا به ایف آی آر کیږي. نو دا ستونزې چې کومه دی دا د ایتیکل او د بیسک رپورټنګ په وجه جوړې دي، په دې وجه نه دي جوړې چې ګنې د بیسک یا ایتیکل رپورټنګ تربیت نشته دی.
ځینې رپورټونه دا وایي چې را وخت تیرېدو سره د صحافیانو ضد چې کوم جرمونه دي یا دیوان چې کوم مقدمه درج کیږي هغه کې زیاتوالی روان دی، د دې څه وجوهات کې دي شي او دې کې کمې څنګه راتللې شي؟
نو کمې خو په دې کې کم از کم په قبایلي سیمو کې خو ډېر ګران دی، ځکه چې قبایلي سیمې یو ډېر غیر معمولي حالاتو سره مخ دي. هلته هیڅ د قانون عملداري نشته دی، په قانون باندې عمل درآمد نشته دی، چې کوم ځای کې عملداري شته هلته هم یو قسمه له ډکټیټرشپ روان دی. هر فریق غواړي چې صحافي په ذریعه باندې خپله رائے چکم دیغا پزور اولست اورسی یا په صحافی باندې خپل رائے وروته پی صرف د میډیا پروجیکشن لپاره چې خپل بیانیا اغه اولست اورسوی میډیا ته اورسوی نو بده کې صحافیان به مجبور وي یا خو به صحافی پکور کینی بالکل بغلې کیږي او چې رپورٹنگ کوي نو به بخامخه مغه خبره دا چې فریقینو کې به یو فریق تینه خفکیږي یا به تینه دواړه خفکیږي او دا غي به کنسیکوئنسز روزي نو حل خو یم دغه دی چې دلته کې امن او امان راشي تر سوچ امن او امان نوی راغلی نو د قبایلی سیمو چې څومره طبقې د بدمنۍ له امله متاثره شوي دي صحافیان هم په هغه طبقو کې دي او دا به تر هغې پورې متاثره کیږي تر سوچ دلته امن نوی راغلی انتظامیه نوی راغلی د قانون عملداری نوی راغلی جوډیشری پولیسنګ وغیره نی ټیک شي
تاسو ویل کنه چې تاسو هم درې واره زندان خوړلې دي دغه سیس تاسو له کومو ذهني کړاو سره مخ کړی
نو ذهني کړاو نه خو یوازې د صحافی نه وی بلکې صحافی سره داغه پورا یو فامیل تړلې شي وی کله چې یو صحافی د خپل صحافت لامل د دې کوم ستونزې سره مخ شي نو کاغه په ټارګټ کلینګ کې یا په بم دماکه کې وجلې کیږي د هغوی بچي خوران کیږي یتیمانان کیږي د هغوی د صحافیانو به د بچو د ساتنې لپاره د سرکار لخوا هیڅ قسمه نس فند شته نس اداره شته نس بندوبست شته د هغوی ژوند پکې خراب شي او که هغه باندې فیار کیږي هغه زندان ته ځي اوم دغه خبره وی چې د هغه بچی پکې خراب شي د هغوی ژوند باندې منفی اثرات پریوزي دغه شان د هغوی ټول فامیل باندې یو ذهني منفی اثر پریوزي نو دا یوازې داسې نه ده چې یوازې صحافي باندې دا منفی اغېز کیږي صحافي سره تړلې په ټول فامیل باندې خاص خصوصا د هغه بچو باندې د هغوی په تربیت باندې ډېر زیات اثر پریوزي منفی اثر خو په مقابل کې به د صحافیانو د خیر ښېګڼې دپاره یا د صحافیانو د ویلفیر دپاره هېڅ نشته نه هغوی ته فری ایجوکیشن شته دی نه هغوی ته د هیلت نظام شته دی نه د هغوی د مرګ نه بس د هغوی بچو ته کم داسې فنډز ورکړی کیږي
اوریدونکو وخت تیرې دو سره خبر پختونخوا کې د ښځو خبریالانو شمیره هم سهده پوری خشوي ده دا چې ښځې خبریالي فیلډ او ټولنه کې کوم حالاتو کې رپورټینګ کوي او دوی د کوم قسمه خطرو او ستونزو سره مخامخ دي دغه پوښتنې مو د انیلا شاهین مخې ته اېښودې دي نوموړي د تیرو 25 کلونو راهیسې خبریالي کوي
پینیم سره شپږ سو جرنالیستان موږ خبریالانو په خبر کې نو دې خبریالانو کې چې دینو موږ 15 زنانا ممبران یو او هغه د وړو کې د مال کې په برابر یو نو دغه خبریالانو کې موږ بیا ګورو نو زموږ فیل کې په ینګ جنریشن کې ینګ جنکو کې ډیر زیات تعداد داسې چې کار کوي مختلف ادارو سره خدای ممبرشپ نشته ممبرشپ نه کې دوه وجه باندې هغه ډیر زیات حالات خرابې هراسمنت هغه سر کېږي هغه چتر ریکارډینګ لکه هغه رپورٹ کول نشي پرسته وو یو نه چې کوم سپورټ ته کوم مقصد ده کوم فائدې ده هغه وي ته نشي ملاوي دي نو دا قسم حالات نه فیمل جنرالستان فیل فری دی لاړش نو کول هم دا پکار دي چې دی ممبرشپ پر کول پکار دي ایسوسییټ ممبرشپ دی لور کول پکار دي اعزازی ممبرشپ پر کول پکار دي څه طریقې کار دی له جوړول پکار دي دغه خبر تاسو کا کنه چې لکه نور سکول پکار دي زما خپل دا خیال دی چې په فیل کې ډیر زنانه داسې کار کوي اوس بریکنګ نیوز څه کار نشته تاسو یو خبره بلو کا کنه سوشل میډیا سوشل میډیا باندې خبرونه ډیر زیات چې دینو اتنټیک نه وي په هغه هم زموږ صحافیان ته ټارګټ کیږي بل هغه خبره دا چې سایبر کرائم سره رولز دي سره قوانین دي هغه باندې هغه څه مل درآمد نشته لکه په فیسبوک باندې زیو رپورٹ پر واچم په هغه باندې هر قسمه کمنټس راځي اگر که نیگیټیو وي که پازیټیو پازیټیو خو ډیر کمی اوس که ما د این پی بیټ ته زما یو رپورٹ مې واچولو که دا هغه حق کې خو این پی سپورٹ وکړي نو پی ټی آئی واپس کنځلې کوي که داسې پی ټی آئی خلاف یو خبر واچوم یا حق کې خبر واچوم بل جمع نو زما خپل دا خیال ہے کہ سوشل میڈیا ہم دی وقت کی زنانوں دا پارا یو ڈی خطرناک شے جوڑ شوے دے زکا کلکا زنانا ذات پسی تاسو یو کنزلو کئی آگی تا یو اسے ناروا پا میسج کیو میسج انداسو کی چیغا دا اخلاقیات و نخکا تای نو آگا آگا نفسیاتی طور باندے دی حد تا کمزوری شی چیغا ریپورٹنگ دیر زدہ کزدہ ہوئی چیدہ زدہ تاسو پرک چکلی خبر کم زنگ دیر فیمل جرنلسٹان فیل پری خیرے پا دیو جا سدہ معاشی بہران دا وجینا چی سر جابز نشتا چاچا او سیلریز نو چاچا سیلریزو آگا دنشوالی پا برابرو سو پدی وجہ لاڑل سو پدی میں دلال چې ہراسمنٹ وسر وشو مختلف فیلڈز کې مختلف کسانو د طرف اغی ته دا تھریټ ملاو شو چې وی فیلډ پر خو دو او بل طرف تک زدا وکړ نو ریسنٹلی زموږ یو سو جرنالستان ته په فیس بک او په واتس ایپ باندې مختلف ان نون نمبر نه تھریټ کولو دا شانتي زموږ جرنالست فیمیل جرنالست وا هغه یو رپورٹ قبایلو په زنانو باندې کړو هغه ډېر مسلې جوړې نو دا سوشل میډیا عموما ډېر خطرناک ہتھیار دے زمد زنانو حوالے سے زنانو خلاف کزی اور رپورٹ صرف دیلا چون چ بھائی خلق کیوں گوری ٹک دہاغے کے بنے گی ٹی وی یا بدہ یو کس خلاف ہی دیو کس بھاگ کی خو آگا اس شے اتنٹک ہوئی ہے ایز رپورٹر ایز جنرلس زمان فرض دا دے جسے جو ہے جیسے ہے جو سے سنگ گوی نم چا آگا سے رپورٹ کم آگے نا ہٹ کے کسوی آخو بیا بیلا خبر دا کنا آخو بیا پارٹی بازی شی وہ زکر لکا لگورم چا غیر جانبدار رپورٹ بھی آگے باندھم کمنٹس جیر نیگیٹیو را دی زمان خپل دا خیال دے چا داما زمان دا خلاف ہراسمنٹ دے بلکتا سو گو رہی نو دا دی کنزلو بدورا دونا ہٹ کے دا دیرو زنانو سر داغی پکچر سر داغی مختلف تصویرانو سر آگے کے جالی کا تھا کہ تصویران والا آگے لے پبلشی پا فیس بک دا سے دنگو دو کولیک سر شیو نو زمان خیال دے چی ہر طرف نہ فیمیل جرنلسٹان تا حالات یا دا اے آئی دور دے ہر یو شے دے حد تر سے دلے دے چی اچھا سر سر لگی اچھا سر لاس لگی نو آگا تصویرم بدلی دل آسان دی او ٹولو تا پتا ہم دا چی پا دے معاشرہ کی دا فیمیل حیثیت یا پوزیشن دا نہ دا پوری کمزور ہے دے چی دا آگوی خلاف سن صدا سے طریقے کار استعمال شی چی آگا مزید کمزور شی نو ڈیری مسئلی دی
اوریدن کو در خبریالانو خبری تاسو ووری دی دوی وای تا معاشی ستنزو تر سنگ دڑکو سرا هم مخامختی ولی دوی تا تحفظ دپارا عملی اقدامات نشی کولی بلخوا وزیر اعظم شہباز شریف د نومبر په دویم خپل یو بیان کې ویلي آزاد او ذمہ دار صحافت د یو جمهوری ټولنې بنیاد دی. وزیر اعظم ویلي حکومت پاکستان کې صحافیانو د تحفظ دپاره ژمن دی، داسې اقدامات پکوي چې خبریالانو ضد جرمونو مؤثره پلټنې وشي او دوی ته انصاف ملاوېدو سره د دوی ضد جرمونو کې ککړ کسانو ته سزاګانې هم ملو شي. د رپورټرز وداؤټ بارډرز د کال 2023 راپور تر مخه پاکستان د خبریالانو د پاره د خطرناک ملکونو نوملړ کې په دویم نمبر دی. راپور کې ویل شوی کال 2023 کې پاکستان کې اوو خبریالان وجل شوی دي. دغه لیست کې په لومړی نمبر فلسطین دی. هم دې سره زموږ د پروګرام وخت سر ته رسیږي. تر بل پروګرام پورې درنه اجازه غواړم. د الله پامان.
دا د خبریالانو د ستونزو او مشکلاتو په اړه خبرونه چې خالده نیاز وړاندې کړه، او سم دومې خبرونې ترازو او دا تاسو ته په خوست کې زموږ همکار نجیب الله خیل جوړ کړی دا چې هلته د نوو ودانیو د جوړولو په اړه ده. راځي ورته ورسو.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
درنو او قدرمن اوریدونکو سلامونه، پیرزویني او نیک هلیمو منی. موږ د مشال رادیو د اردو او تفصیلی راپورونو په سلسله کې دا ځل د دې راپور لپاره د خوست د باغ سماوات په صنعتي پارک کې د یو شمېر صنعتکارانو لخوا په خپلو ټاکلو سیمو کې د فابریکو او وړوکو کارخونو لپاره د ودانیو د کار د پیلېدو موضوع ټاکلې ده. د خوست صنعتي پارک د دې ولایت د اقتصادي پرمختګ، کورنیو تولیداتو د ډېرېدو، د توکو د کمیت د رامنځته کېدو، د تولید شویو توکو د کیفیت د لوړېدو، د زرګونو خلکو لپاره د کار موندنې او بالاخره له داخل او بهر سره د سوداګرۍ له لارې د خوست د وسر یوه مهمه او ټاکونکې مسله ده. د دې صنعتي پارک د لومړنیو کارونو له پیلېدو 14 کاله تیر شوي. په اوس وخت او د تېر جمهوریت پر مهال په داخل کې د فابریکو لپاره د زیربناو د جوړېدو د کار د پیلېدو 3 ځلې پرانیستې شوي، خو هر ځل ټولنیزو ستونزو او په دې اړه د غوڅ اقدام د نشتون له کبله کار ځنډول شوی و. د خوست د باغ سماوات د صنعتي پارک د کار د پیلېدو د دا ځلې پرانیسته د نورو هغو سره داده چې دا ځل د دې پارک له ټولې سیمې د محوطې چاردیوالي راتاو شوي او د پارک حدود مشخص شوي دي چې په دې سره د پارک په ټاکلې ساحه کې د نورو خلکو د مداخلې مخه نیول شوې ده.
دا مشال رادیو ده.
درنو اوریدونکو په پایل کې د باغ سماوات په صنعتي پارک کې له دریو تنو صنعتکارانو سره خبرې کوو چې هغوی عملا په خپلو ټاکلو سیمو کې د فابریکو لپاره د تاسیساتو او ودانیو د جوړېدو لومړني کارونه پیل کړل.
حاجي صاحب رضوان الله منګل په پایل کې داسې راته وویل چې څنګه مو تصمیم ونیولو چې د خوست په صنعتي پارک کې یوه فابریکې اساس او بنسټ کېږدی.
سره مخکې مې فابریکه نه لرله، زړه مې و چې خدای دغه مو ارمان و چې افغانستان کې داسې یو شرایط رامنځته شي چې د خوست خلکو ته په هر لحاظ زه په خپل د کام عمر کې ځکه ډېر عمر مې تېر شوی دی که نه خدمت وکړم او خصورو ته بالخصوص ټول افغانستان خلکو ته د هر یوه تجار د هر یوه سرمایهدار دا هیله ده چې خپل وطن په خپل زور بساشي په هر لحاظ په صنعتي برخه کې مثال په نورو برخو کې کوشش وکړي انشاءالله دغه به دوام ورکړو.
رضوان الله منګل صاحب د کومه فابریکا باندې چې تعهداب مو کې خود هغه د ساختماني چرخي عملا پیل شو او بیا وروسته به په دې کې ماشینګیری نصب کیږي، دې باندې څومره پانګونه کیږي؟ ځکه چې دا ډیره مهمه ده چې څومره زیاته پانګونه وي په هماغه اندازه به زیاتو خلکو ته کار او د کار فرصت برابرېږي.
د ما خو پانګونه د وخت په شرایطو په سره بیا کیږي که نه، نو چې څومره د هغه د پروشات ولري که نه یو شی چې پروشات ولري نو بیا د فابریکې والا خپله تشویقیږي چې د یو ماشین په ځي دوه راوړي درې راوړي بالاخره انتر تر لاسو میلیونو تر دوه میلیونو تر درې میلیونو ډالرې ورسوي.
تاسو د کومه فابریکه باندې چې اوس کار پیلوئ یا کار پیل که په دې کې به د څه شي تولیدات ولرئ؟
دا د خوراکي توکو فابریکه ده، هغه څه چې په لکه مثال هغه څه چې د په فابریکه کې جوړېږي د خوراکي توکو هغه موږ په مخ وړو لکه بسکیټ لکه نور داسې خوراکي شونه کنه لکه روب د مطلب څه شی چې خوراکي دي هغه موږ اخوو تمه لرو چې په مخې یوسو انشاءالله. او د پانګونې پیسو نو اوس خو داسې وښیه چې لس میلیونه افغانۍ تقریبا موږ په دې پانګونې ته یخې دي، تر دې نه وروسته به بیا د تولیداتو پروشاتو ته به کسو کنه چې نوی چیرې ورو بیا چیرې ورو بیا چیرې ورو امکان دې ولري چې د هر یو فابریکې والا سرمایه په میلیونو ته ورسېږي.
تاسو د یو تن صنعتکار رضوان الله منګل خبرې واورېدې، اوس هم یو بل صنعتکار سره خبرې کوو چې هغه هم په خپلې ټاکلې ځمکه کې د ودانیزو چارو لپاره د صنعتي توکو د تولید د فابریکې د ودانیو لومړني کارونه پیل کړل.
زما نوم احمدالله ایوبی د ای جی سی کمپنۍ مسؤول د هلال ایوبی ساختماني شرکت رئیس یم چې فعلا د پرانیسته زموږ د فابریکې د شروع د کار د شروع په خاطر وه. خو دې فابریکه کې موږ متفرقه د ساختماني موادو ته تولیدی شرکت دی لکه متفرقه بخشی مونږ فعالیت کوو. د هغې جملې څخه مونږ ساختماني مواد لکه پروفیل او د شوی او میخونه همداسې نور دلته فعالیت شروع کوو. په دې خپل مونږ فعلا د ساختماني کارونه پیل کړل. مونږ دې فابریکه کې خپله درې میلیونه ډالر پانګونې ته تصمیم نیولی دی چې په راتلونکي آینده وخت کې به انشاءالله خپل فعالیتونه هم شروع
کړو. څومره ځمکه یې درکړې ده او شرایط یې چی و؟
مونږ ته یې پخوا د ځمکه توضیح کړې وه د جمهوریت په وخت کې فعلا د عملان خپل کارونه پیل کوو. مونږ غوښتنه زیاته وه خو مونږ ته یې دوه جربه ځمکه د خپل فعالیت لپاره دوی راکړې ده.
او کله چې د تاسو کار عملي پیل شي څومره پانګونه پې کېږي او څومره خلکو ته پکې د کار زمینه مساعدېږي؟
لکه مخکې مې یادوري وکړله مونږ د ساختماني موادو تولیدي شرکت دی. مونږ په مختلفو بخشونو کې خپل فعالیت ترسره کوو لکه کنسټراکشن بخش کې د سړک د روډ جوړونو بخش کې. نو مونږ دا اراده وکړه چې مونږ د هغې د ساختماني موادو په بخش کې خپل تولید هم ولرو. نو مونږ دلته درې میلیونه ډالر سرمایه‌ګذاري په نظر کې نیول د اول سر کې او تقریبا مونږ سره دی کې ځای کې تر مستقیما تدریس او کاریګرو پورې شاید مستقیما دلته مصرفیت پیدا کړي، غیر مستقیما تر زر کاریګرو پورې مصرفیږي.
لدې نه مخکې تاسو تجارت صنعت کوم برخه کې کار کوئ؟
مونږ خپل کار په ساختماني او سرکزي بخش کې تقریبا چې اتلس کاله سابقه لرو. د پارک صنعتي په بخش کې مونږ بار بار د ولایت مقام ته او د صنعت او صنایع ریاست ته خپل مشکلات شریک کړي هم دي. پارک صنعتي دی موږ خپل کارونه فعالیت شروع کړو. په دې پارک صنعتي کې د دولت لخوا نه بعضي کارونه شته دي چې موږ تر سره کړي، چې هغه د نگاه څخه کانالایزیشن سیستم دی، د سرکونو سیستم دی، تر ټولو مهم اهم کار چې دی هغه د برق راوستل دی، ځکه فابریکات د برق نه بغیر فلز هغه فعالیت نشي کولای. نو موږ په خوا وړاندیزونه کړي خپل ادارات ته، نو یو هم داسې غوښتنه وه چې تاسو دې کې سره هغه وشته تاسو خپل فعالیت شروع کړي. نو اوس ولی صاحب مو خپل ژمنه دوره بیا تکرار کړم سره چې موږ قسم خوندونو مخنیوي تاسو لپاره کوو، کافي اندازه تاسو ته توجه درکوو. نو هیله مو ده چې اوس موږ هم کارونه شروع کړل، نو دوی سره هیله ده چې دوی هم خپل ژمنه موږ ته اثبات ته ورسوي.
پرمختیایي کارونو لپاره یو نیم زر ډالر وخت لغه ټولو صنعتکارانو ورکړي دي.
زیربنا کارونو لپاره په خوا $14 فی متر مربع زیربنا کار لپاره اخیستل کېدی چې الحمد هغه کمی کړي دي، چې د دې مهرباني وه چې هغه زیربنی کارونو لپاره $1.5 فی متر مربع ارزښت ټاکلی دی. نو هغه ټول تجاران په دې خپلو قسطونو کې دي، ځمکې قسطونه چې ورکوي په دې کې جمع نه هغه پیسې تادیه کوي.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو د خوست په صنعتي پارک کې د فابریکو او کارخونو د کار د پیل په اړه تفصیلي راپور ته غوږ یاست. اوس هم د موسیقي لنډه دمه اخلو او بیا بیرته د دې راپور دویمې برخې ته ورګرځو.
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
درنو اوریدونکو، یو ځل بیا د خوست باغ سماوات په صنعتي پارک کې د لومړنیو کارونو د پیلېدو په اړه د مشال رادیو د تفصیلي راپور دویمې برخې ته په خیر راغلی. اوس هم راځو د څو صنعتي بنسټونو له استازو او مسؤلینو سره په همدې موضوع لنډې خبرې کوو.
تاسو به هم لطف وکئ په پیل کې به د مشال راډیو درنو او قدرمنو اورېدونکو ته ځان معرفي کئ، او له هغې وروسته به راته ووایئ چې په خوست ولایت کې د صنعتي پارک جوړولو ته څومره زیاته اړتیا وه.
ګلزلی جلنزوی هم د خوست صنعت او مدن خونې رئیس. خوست ولایت کې تقریبا 2500 فابریکې شتون لري چې ټولې وړې او متوسطې دي. چون په خوست ولایت کې فارک صنعتي موجود نه و چې مونږ کاغه فابریکې چې مونږ خوستول یا افغانستان خلک په بهرنیو هیوادو کې پانګونه کړو لري، نو اوس الحمدلله خوست فارک صنعتي عمل هم تاسو وینئ چې فابریکې دی جوړولو ډبره کې خوله کېږي او خلکو ته په خپل واک کې ورکړل شوه ده. نو انشاءالله په ډېر کم وخت کې به تقریبا 150 to 200 فابریکو پر په کم وخت کې دولته عملی کورونه شروع کړي.
ستاسو معلومات څه دي په خوست کې څومره صنعتکاران فعالیت لري، او په زمین کې په خوست کې په کومو برخو کې موږ صنعتي تولیدات لرو؟
213 وړې او متوسطې فابریکې اوس په خوست ولایت کې عمل انکور کې چې په دا کې خوراکي او غیر خوراکي فابریکې موجود دي. لکه په دا پارک صنعتي کې وسپنې فابریکې شته چې ګډر او سریا تولیدوي، دی کارتن او کاغذ جوړولو فابریکې شته، خطه د راغ فابریکه شته، او د صابون او مختلف د خوراکي موادو فابریکې شتون لري. نو انشاءالله امید مو داغه ده چې په دا کې به هغه فابریکې وي چې د افغانستان نه بلکې د نړۍ په سطحه فابریکې به شتون ولري.
جلانزوی صاحب، د صنعتي پارک هغه ابتدایي کارونه خو پیل شول، دا د ځینو فابریکو د بنسټ ډبرې کېښودل شوې، او امید دی چې شپږو میاشتو کې او کال کې به یو حد ته ورسیږي. دلته نورو فکر کوم ډېرو مسایلو ته اړتیا ده، ځکه دا ځای به برق وغواړي، اساسي او فرعي سړکونه به وغواړي، کانالیزاسیون سیستم به وغواړي. ستاسو له فکره په صنعتي پارک په دا محوطه کې چې دا 300 جریبه ځمکه ده، د کومو بنسټونو د جوړولو اړتیا ده؟
یو وړا پروژه چې په تجارتي ساحه کې فارک صنعتي کې کورونه روان و، هغه سار ته رسولی دي. اوس راتلونکي کې 1,000,000 بودیجه پلان کې نیول شوی دی چې هغې سره به د پلچکو او د سړکونو کور شروع کیږي، او د برېښنا مسله مو هم د وزارت او د برېښنا لوی شرکت سره شریکه کړې دي. انشاءالله هغې هم ودا کړې ده چې تاسو فابریکو تر جوړولو پورې به انشاءالله موږ برېښنا هم مکمله کوو. تقریبا په دغه پارک کې به مستقیم غیر مستقیم 1,000,000 کسانو ته د کور زمینه برابر شي.
جرانزوی صاحب، دلته همیشه پرانیستي وشوې، ولی متاسفانه دا کار نیمګړی پاتې شو، 14 کال پی وتل. څه فکر کوئ د خوست اوسیدونکي به کله دا ځای کې عملی فابریکې وویني چې دلته تولید موجود دی او خلک پکې کار کوي؟
امید مو همدغه ده چې په راتلونکي کال کې به انشاءالله د 2 میاشتو کې فابریکې جوړولو چارې روان دي. په راتلونکي کور کې به عملا د دې تولیدات انشاءالله شروع شي.
دا مشال رادیو درنو اوریدونکو، تاسو په خوست کې د صنعت او معدن خونی مشر ګلزالی جانانزوی سره زموږ لنډې خبرې واوریدي. اوس بیا هم د صنعتي پارک د اقتصادي ګټو، خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو، او قرار قرار د صنعت په برخه کې د هیواد په پرمختګ کې د دې پارک د اهمیت په اړه یوه بله مرکه لرو. د خوست د صنعت او سوداګرۍ اتاق رئیس ښاغلی نواب میرزای، که په پیل کې لطف وکړئ په خوست کې د صنعتي پارک د جوړېدو اهمیت راته په ډاګه کړئ. څومره ضرورت ده او صنعتکاران او خلکو لپاره به څومره ګټور تمام شي؟
تجارت هغه چاته ویل کېږي چې خپل مالونه وړي او راوړي. که چیرې موږ خپل صنعت ولرو، نو به موږ په راتلونکي کې خپل مالونه ولرو. او تاسو پوهیږئ چې د یوه هیواد اساسي پرمختګ تعریف داسې دی چې خپلو خلکو ته کار پیدا کړي، او د کار د پیدا کولو دپاره زراعت او صنعت دا اساسي ټکی دی، او دا په هغه وخت کې پیدا کیږي چې موږ هغه تلونکي اوبه چې په میلیاردونه متر مکعبه په اندازه کیږي او په آسیا کې سره نه لري، هغه مدیریت کو موږ به صنعتي فرقونه لکه څنګه چې نن د خوست په تاریخ کې، د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل دپاره اساسي د صنعتي پارک فابریکې پرانیستل کیږي. په پخوا کې هم پرانیستل شوي لوی ول متاسفانه چې دلته اداره یو څه ضعیفه وه په داسې شکل قوي برخورد نه کولو په ځینو ځایونو کې به غصب کېده او بیا به بیرته هغه فابریکې یا هغه ځایونه چې تقسیم شوي به بیرته اخیستل کېدل. اوس خوشبختانه چې په صنعتي پارک چې اوس افتتاح کېږي دا به د خوست د پراختیا دپاره او د خلکو د بوختیا دپاره تر څو پورې چې خپل خلکو ته کار پیدا نه کوي په یو هیواد کې پرمختګ نه راځي. نو زه هیله مند یم چې دغه فابریکې په پرانیستو سره او د دغه صنعتي پارک په فعالولو سره به نه یوازې خوستوالو ته بلکې ټولو لوی پکتیا ځوانانو ته کار پیدا شي. موږ څلوېښت کاله جنګ تیر کړی دی. تاسو پوهیږئ چې موږ جنګلک فابریکا یو ستر پوهنتون لمانځه یووړ هغه کې کارګران بزګران تربیه کېدل یا د نساجۍ فابریکې موږ یعنې خپل لباس خپله لاره ولې متاسفانه چې اوس موږ هر څه چې اغوستي دي پردي دي. د دې په اساس چې خپلې جامې ولرو خپله لنګۍ ولرو خپل بوټونه ولرو نو دغې فابریکو ته چې نن یې اساس کېښودل کېږي باید پراختیا ورکړي. حکومت هم په دې برخه کې موږ سره همکار شي د خلکو سره د ملي د خصوصي سکتور سره او هغه شرایط چې د منځکه په وار کړه چې دوی ورته ایښي دي او څه آسان کړي او قسطونه زیات کړي تر څو چې زموږ غریب خلک هم وکولای شي چې په دې ځای کې دا ځمکه واخلي او په راتلونکي کې دوی فابریکې پرې جوړوي.
ښاغلی مرزای په صنعتي پارکونو کې د ټول افغانستان په کچه دا د نرخونو مسله ډېره مهمه ده او هغه خدمات چې هلته باید پلي شي وایي چې ډېرې پیسې اخلي. دا خوست کې صنعتکارانو لپاره د ځمکو قیمت څنګه ده او د هغه دپاره هغه د خدماتو قیمت څنګه ده؟
زه فکر کوم چې په خوست کې د ځمکې قیمت که چیرې موږ او تاسو یې دغې ځای نه یو که د میورې خواته شو نو بیا څلور چنده پنځه چنده زیاته په درې لکه افغانۍ جرب ورکول کېږي. پنځلس سوه ډالره یې خدمات دي دولتي دي چې کوي دا ډېر اسان قیمت دی او د هغه چا دپاره چې پیسې لري او څوک چې پیسې نه لري هغه یغې روغ پاک وي خو جیب یې تش وي. نو تش جیب والا که لس روپۍ قیمت کېږدي هم کام دی او که څوک کار کوي نو دا ډېر ټیټ قیمت دی. او زه ټولو تجارو او صنعتکارانو پانګوالو باندې غږ کوم چې دا غم وخت دی همداسې دوی په راتلونکي کې کوشش وکړي چې دا ځمکه واخلي. یو جرب ځمکه درې لکه افغانۍ او پنځلس سوه ډالره د خدماتو دا ډېر ارزان قیمت دی او په راتلونکي کې موږ به کوشش وکړو چې دا خدماتي پیسې نور هم کمې کړو. مخکې خدمات دوه زره نه سوه ډالر وو هغه هم رقم کړل زرو پنځه سوه شو او زه موږ به کوشش کوو خصوصي سکتور چې د حکومت نه نور هم دا د خدماتي پیسو په کموالي کې دوه هڅه او هاند وکړو.
امرزی صاحب د صنعتي پارکونه هم داسې دي لکه ملي بنسټونه چې وي مقصد ملي بنسټونه د ټول مملکت خلکو ته خدمات وړاندې کوي. څه فکر کوئ دا د خوست صنعتي پارک چې ده دا یوازې د خوست د صنعتکارانو لپاره د پانګوالو لپاره او د شتمنو خلکو لپاره ده که د افغانستان نور پانګوال چې دي که هغوی علاقمندي ولري هغوی هم کولی شي چې په خوست کې صنعتي تولیدات ولري او دلته ځمکه ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم چې دا به په لومړي قدم کې لومړیتوب خوستوالو ته دی ځکه هر ولایت خپل صنعتي لري. نو دې په خاطر باندې دا چې پانګونه په افغانستان کې په هر ولایت کې کېږي دا کومه بده خبره نه ده چې بل څوک راشي دلته پانګونه وکړي. خو لومړیتوب به خوستوال وي ځکه چې خوستوال دي دلته خوستوال اوسېږي او خپله پکتیا ولایت هم صنعتي پارک لري. پکتیا هم صنعتي پارک لري. لوګر هم صنعتي پارک لري. یعنې داسې ولایت نشته چې د هغې دپاره ځمکه د صنعتي پارک دپاره ځانګړې شوې نه وي. لومړیتوب خوستوال دي او زه په خوستوالو ته پانګوالو غږ کوم که په داخل کې دي او که خارج کې دي فرصت لینه د ګټه واخلي. هغه وخت چې نایل بکما په یو زرو پنځه سوه افغانۍ باندې خوست په ښار کې نمره ورکوله هغه خلک چې هوښیارو نمرې واخیستې او هغه اوس طلا ده. نو زه اوس په دوی باندې غږ کوم چې دا وخت تېرېدونکی دی او کوشش دې وکړي چې هر څوک ځمکه واخلي او که چیرې یې پانګونه واسي درلوده په دې برخه کې پانګونه.
اوس هم په پیل کې د خوست د صنعت او سوداګرۍ ریاست له یو استازي سره مرکه لرو چې په پای کې به د صنعتکارانو ستونزې او غوښتنې له ځایي چارواکو سره هم شریکې کړو.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم یې عبدالله عابد دی. د خوست ولایت صنعتي پارکونو انجینرۍ برخې مسؤل یم. دغه صنعتي پارک تقریبا څلور سوه جربه ځمکه کې منظور شوی دی. چې په دې صنعتي پارک کې یو سلو تقریبا یو سلو پنځه شپېته فابریکې زی پزیشي
دا مخکې زمکې دي بعض خلکو ته نیم جریب ورکړل شوی دي بعض خلکو ته دوه جریب ورکړل شوی دي دا کې تعادل او شفافیت مراد شوی
شفافیت خو ان شاء الله سل فیصد په دې کې دی او بلدا چې یو فابریکادور یو جریب زمکه غوړي بل فابریکادور نیم جریب زمکه غوړي دا د دوی د خپل درخواست دی د غوښتنې مطابق دوی اسناد سره لیکيږي په داخلي وزارت کې یغې پورا کمیټه ایجاد شوې دي کمیټه اسناد ارزیابي کوي بعد لیاغه دوی ته ځمکه منځوريږي کيو جربي او کدواوي کدريوي
څومره صنعت کارونو ته تعرفي ورکړل شوې دي په زمين کې سپينه ساحه څومره پاتې دوی چې فابریکه به دولته نوي ایجاد شي یا ځمکه ته توزیع شي صنعت کارونو ته
تقریبا د خوست ولایت 250 پورې کسونو صنعتکارونو خپل درخواستونه موږ ته او مستقیمه وزارت ته انتقال کړي وړي دي چې د هغې جملې نه وش پېته شرکتونو ته ځمکه په 13 دوره کې او څلورو شرکتونو ته په اماراتي نظام کې ځمکه توزیع منظور شوې دي چې د هغې جملې نه یو 15 شرکتونو خپل اولنی قسطونه تحویل کړي دي
داسې مونږ کې چې چار دیوالی ونه را چاپېره شو مونا دا شته چې دلته ستونزې ختم شي د ځمکې د ملکیتونو په ارتباط باندې
ټول خصمشتو داخلي او خارجي پنګوالو ته د موږ اطمینان او ډاډ ورکو چې پیلن په دې سنتي پارک هیڅ نو اجتماعي ستونزې او هیڅ نو د پروژو په وړاندې خندونه او موانع شتون نه لري پیلن سها د پروژو د تطبیق پورا آماده او سپینه ده نو دوی نو مدا غاک دی چې روسي افغانستان کې پنګونه وکړي او بل خصوص خوست روسي د خوست خلکو ته کری فرصتونه برابر کړي خپل کاروبارونه همدلته وکړي ځکه په خوست ولایت کې په کامل معنا پوره همغښتن لري صنعتکارونو تجارانو ته سہولتونه ایجاد شوې دي
خاغله قانت مو ګورو چې تاسو له دې ځایه په لومړي ځل د محبتي حق د چار دیوالې کارونه بشپړ کړی دي خو اساسي کارونه لا هم پاتې دي عمومي او فرعي سړکونه برېښنا د اوبو او کانالیزاسیون سیستم جوماتونه د تفریح او آرام ځایونه دا څه پکې نه دي شوي په دې اړه پلان وخت کوم پلان شته
ان شاء الله هغه څو چې هغه لازم دي د صنعتي پارک سره او ارتیا ده اغه به ټول ترتیبونه ان شاء الله په دې صنعتي پارک کې پلان وخت کې شروع کیږي کدي خو رضا وي د دې صنعتي پارک جوړول صنعتي پارک منځ ته راتلل د پخپل اغه هڅه ده د دوی د ورتیا او د دوی پر زمينه سازي ده ترڅو د دې تجارت د دوی صنعت وده وکړي مونږ د ټولو صنعتکارانو او تجارانو احترام نه هله کوو چې دوی اغه ځمکه چې دوی ته ورکول شوې ده چې هغه مصرفه کړي دلته به دوه پیدا وي یو خو لکه تاسو چې پښتنه وکړه د دوی صنعت او تجارت به وده وکړي او بل به موږ ولسونه ته کار پکې پیدا شي
ماوین صاحب که بیا هم صنعتکاران او سهم لرون که په خپلو کارونو کې غفلت کوي او عملا کارونه نه پیلوي بیا به د ولایتي ادارې غبرګون څه وي
ان شاء الله د هغې په وړاندې موږ قطعي تصمیم لرو هغه څوک چې هغې ته په دې ځمکه کې برخه ورکړل شوې ده او دوی په هغې باندې کار نه شروع کوي نو هغه به موږ قانون ته مخته کوو انشاءالله
درنو اوریدونکو د خوست د باغ سماوات په صنعتي پارک کې د صنعتکارانو لخوا د ودانۍ د زیربناو د جوړېدو په باب زموږ دا تفصیلي راپور تر همدې ځایه و هیله ده چې د دې راپور راغون شویو مطالبو مرکو او خبرو اترو به په دې اړه ستاسو پوښتنې تر یوه بریده حل کړي وي تر یو بل داسې اوږد او تفصیلي راپور چې بیا هم ستاسو خدمت ته راځو تاسو ټول په لوی او مهربانه خدای سپارو د مشال رادیو د پاتو خبرونو د اورېدو بله نظر کوو خوښ خوشاله بریالي او سوکاله اوسئ ښه وخت
خالی مڑو
پلو و بدری جمالی ولا خوبیم دستور سالو